د خلکو او دولت سره جذب کی. بل دوی ویلي دي چې د افغانستان د ملي والی حکومت له فساد سره په مبارزه او د اصلاحاتو پر وستو کې په خپل تعهد سره او په خپل پروګرامونو سره دا ثابت کړه چې افغانستان یو خراتلون کې لري. د اروپای اتحادیې د سیاسي او امنیتي شورا ازو البته یو شمیر اندېښنې هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره شریک کړي. یو اندېښنه اروپا ته د افغانانو د مهاجرت پاړه وه، او دویمه د سولې د پروسې د راتلونکي پاړه وه، درېیمه د افغانستان په افغانستان کې د سیاسي اجماع پاړه وه چې په دې درېو وړو برخو کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار جناب محمد حنیف اتمر دخوا د اروپایي اتحادیې سیاسي او امنیتي شورا اعضاو ته داډ ورکړل شو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څومره توانېدلی چې د افغانستان د دغو ټولو ستونزو او اندېښنو د هواري په خاطر د اروپایي ټولنې د سیاسي او امنیتي شورا د غړیو او همداراز نورو غړیو د همکارۍ په خاطر د هغوی قناعت حاصل کړي؟
اروپایي اتحادیې د سیاسي او امنیتي شورا اعضا د افغانستان راتلونکي ته خورا خوشبین وو، او د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د خلکو سره دوی په خپلو همکاریو او د خپلو همکاریو پر تداوم باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب اتمر صاحب ته دوی اندېښنو ته ځواب ویلی، هم په هغه لازمو برخو کې وضاحتونه د دوی سره شریک کړي. نو بنان دا لیدنه یو خورا ډیره ګټوره لیدنه وه. دا لیدنه د دې په څنګ کې د دې لپاره هم وه چې راتلونکی کال د افغانستان کوم انکشافي کنفرانس چې په بریکسل کې جوړیږي او په هغه کې د اروپایي ټولنې د لوړې کچې استازي برخه اخلي، دغه لپاره هم د امادګیو او ضمناً د اروپایي اتحادیې له اړخ سره د خبرو اترو یو پایلو چې پاینده کې به هم دغسې سفرونه د افغانستان د حکومت
افغان حکومت افغان چارواکو ولسمشر ځینو نور چارواکو دا تل ویلي دي چې په افغانستان جنگ تحمیل شوی دی، کومې کومې ډلې پکې لاس لري، کومې کړې دي خبرې مو آیا په مستقیمه توګه باندې له دغو چارواکو سره هم مطرح کړي دي چې د افغانستان دغه حالت هغوی ته بالاخره تصویر کړي؟
د افغانستان حکومت همیشه په دې ټینګار کړی چې د افغانستان جنگ د افغانستان داخلي مشکل نه دی، بلکې په دې کې خارجي عناصر نقش لري چې باید دا غوی د لمنځوړلو په برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري وکړي. دا غوښتنه د افغانستان د جمهور رئیس په شمول افغانستان د لوړې کچې د اکثرو مقاماتو د خوا په مختلفو بحثونو او کنفرانسونو کې مطرح شوې. په دې لیدنه کې هم په دې اړه خبرې شوې دي. د اروپایي اتحادیې استازو سره په افغانستان کې د امنیتي وضعیت یو عمومي تصویر شریک شوی دی.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګو چې وای اروپایي ټولنې له افغان حکومت سره د بیلابیلو ستونزو په واری کې د همکارۍ ژمنه تازه کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو د لغمان والی د تیر وسلو ورځو فعالیتونو په اړه یو ریپورت خلکو ته وړاندې کړی دا چې په دې موده کې د لغمان ولایتي ادارې کوم کارونه کړي، آیا خلک ترې راضي دي؟ په دې اړه زموږ خبريال شاه محمود شینوار ریپورت راکړي.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د سې شمې په ورځ د یوې ولسی غونډې په ترڅ کې د امنیت خه حکومتوالۍ او انکشاف برخه کې د تیرو سلو کاري ورځو راپور ولسونو سره شریک کړ. والی عبدالجبار نعیمی وویل چې په دې کاري موده کې 1300 کورنیو ته د برېښنا شبکې غځول، د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د پخوا په پرتله د 12 میلیونه افغانیو زیاتوالی، د ملي اردو په لیکو کې د 944 تنو د داوطلبو ځوانانو جلب و جذب، د 416 خالي بستونو له جملې څخه په 290 بستونو آزاد رقابت لاري د وړو کسانو ګمارنه، شپږ سوه خوونکو ته د نمرو ویش، او په ټولو ادارو کې د اصلاحاتو رامنځته کول د تیرو سلو کاري ورځو کړنې یادې کړې. دارنګه نوموړي د راتلونکو سلو ورځو کاري پلان هم د لغمان ولسونو سره شریک کړ او یادونه وکړه چې د دې ولایت د اړتیا وړ وړاندیزونه تر مرکز رسولي او په ډیرو برخو کې ورته ډاډ ورکړل شوی دی.
مشکلاتونه وړاندیزونه تر مرکز تر فرد وزارت پر مور رسول شخص اول نفر دوم نفر او دا غوی ټول ټیم سره مشریک کړل دام په لیکلي بڑا ټول ته جنې کې خوشبختانه په 1315 کال په بودیجه کې ونیول سو او جنو کې ان شاء الله تعالی شروان چی نړیوال ټولنه په دې کې سره مرسته وکړي.
د لغمان ولسونو د والی عبدالجبار نعمی د تیرو کړنو ساینه وکړه، خو د راتلونکو لپاره د امنیت د ټینګښت په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
بخپل شاوخوا چوکار کې ته یو څه راولې په دې پوښتنه چې موږ بالکل خیم او خبر اوسې کو استاد شاوول
پر دولتي اداراتو د نیوکو غوښتنو په جواب کې والی خلکو ته ډاډ ورکړ او ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به یوازې حق او عدالت تامینېږي.
ډېر نا امید سي نا امید کېږي مګ دا مې قسم دا مې وعده چې حق به و حقدار ته او عدالت به تامین کېږي په هر رقم کدا ربانی زور راضی کدا تهدید وی کدا هر رقم چیلنج دا مقبول کړی دی اما لفظ الله سره وکوي تاسو فکر کوئ چې ورته دا غسه ناسب نه ذکر نه کله تر نه بجو د شپې پر هم ځینی مسایل باندې کار کو.
نو موري له ولسونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت او اداراتو کې د اصلاح لپاره خپل ولایتي او سیمه ییزو ادارو همکاري وکړي. د ویلو دا چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی له ولسونو سره ژمنه کړې وه چې د مرکز او ولایتي مشان به د هر اصولو کاري ورځو کړنو په اړه ولس ته معلومات ورکوي او په ورته وخت کې به د اصلاح لپاره د ولس مشورې راټولوي.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو.
افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي. آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي؟ پاکستان په پوځي عملیاتو کې ټول طالبان په نشه کوي که یوازې هغه طالبان چې په پاکستان کې دننه ترهګریز بریدونه کوي؟ د دغو پوښتنو د جواب لپاره د افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو او پوهانو نظرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو په یو ځانګړي رپورټ کې واوري. چهارشنبه د شپې 8 بجې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
دوستانو دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و چې په همدې سپو چې د ازادۍ رادیو خبرونه خبريږي د ماخام لوونه د سهار تر وو پورې بیا د امریکا غږ خبرونه خبريږي. امریکا غږ آشنا رادیو البته اوس زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. یوې مرکې ته رسو هغه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت چارواکي وي سره لدی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپچا د تړون له مخې افغان ترانزیت کولای شي چې خپل مالونه د پاکستان د واګې له بندر تر هندوستان او د جنوبي اسیا تر نورو هیوادونو پورې ورسوي خو د پاکستان چارواکي دوی ته د اجازه نه ورکوي. دوی ویل پاکستان سره د اپچا تړون لغوه. دوی ویل پاکستان سره باید د اپچا تړون لغوه شي. زموږ خبريال خان محمد سین په دیاکلا د سوداګرۍ او صنایع وزارت لویان مسافر کوقندي سره مرکه کړي او لومړی ترې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت د چارواکو د ورستۍ غوښتنې په اړه پوښتلې.
سوداګرۍ صنایع خونې نظر مونږ ته محترم دي. خوب د حکومت پریکړه او د حکومت نظر په دې تفاهمنامه کې دادی چې باید په دې تفاهمنامه کې هغه بندونه هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړي د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي. د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي. د دې لپاره د سوداګرۍ صنایع وزارت هغه خپل ټول نظریات چې وختل اغل ته سهولتونه داشي هغه بندونه او ماده جوړ شي. هغه ټول خپل نظریات د ولسمشري معنی د اقتصادي چارو مشاور ته لیږلې دي. هغه مطمئنند د افغانستان لخوا یو مکتوب پاکستان ته لیږلې چې یو ناسته وشي او دا مواد او بندونه چې ستونزه لري هغه باندې بحث وشي.
کوقندي شپ د ستونزې کومې دي چې تر اوسه واري شوی نه دي؟
مونږ غواړو چې د همدې تفاهمنامه له لارې خپل تجارت د جنوبي آسیا هیوادونو چې بنګلادش، نیپال، بوتان، هغه 15 ملکونه چې هندوستان دي زموږ موټرونه لاشي بندر واګرداري پورې او بل باید تجدید نظر شي. هغه بانکي تضمینونو په حق لک او ستونزه چې بل هغه تخنیکي ستونزه دي کوچنی کوچنی هغه په باره کې هم باید بحث شي چې ګمرکونه باید خشي او زمونږ لارېګان لار شي د پاکستان ټول خاوره ته هغه هم به خاطر شي. دا کوچنی کوچنی ستونزه شي ان شاء الله باید هوار شي.
قوقندي صاحب اوس د افغانستان نقلي وسایط د پاکستان د واګې بندر نه هندوستان ته تیریږي او کنه؟
مونگ یو کال مخکې په جنوري چې ناست درلوده سود اپتیکات ابتاد تخنیکی و مسائل ناست چه دست اگه 15 وارش پا 15 کال که 15 هم ناست پا اسلام آباد که و دوم جنوري که
التا باسو شو چې زمون موټر نه لاړ شي. بل خبر ده چې اوس هغه کوچنی کوچنی ستونزې ده چې باید هغه حل شي او سهولت راشي چې زمون موټرونه بندر واګې نه تیر شي او اتاری پورې لاړ شي. غواړو چې هغه جنوبي آسیا هیوادونو سره مستقیما تجارت ولرو.
خو قندي صاحب، د پاکستان نقلي وسایط اوس مهال د افغانستان له لارې تیریږي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تګ راتګ کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان نقلي وسایط د واګې له بندره هندوستان ته نشي تیریدی. د دواړو هیوادونو په تړون کې راغلي چې د افغانستان نقلي وسایط هم کولی شي چې د واګې له بندره تیر شي او هندوستان ته ورسیږي. آیا د دې ستونزې هوارې ته هم تدابیر نیول شوي؟
داسې خبره ده، زمونږ موټرونه هم اجازه لري چې هلته لاړ شي. خب داسې یو متفاوت برداشت بندونه د ابتا تفاهمنامې باعث کېږي چې لږ در په ستونزې زمونږ موټرونه لاړ شي. موږ دا وغوښتل چې دا ستونزې هوار شي. هغه ضمانت بانکي ده، نه پوهېږم ضمانت حد ده چې داسې شیان ده، در لږ در را هوار شي چې زمونږ موټرونه هم لاړ شي تر بندر واګهداري پورې.
قوقندی صاحب، دغه اقدامات چې تاسو ورته اشاره وکړه، څومره اطمینان ورکولی شي چې دا به په څومره موده کې حل شي؟
تر 15 کال مخکې خو ستونزه ډېر و، ډېر ستونزه حل شوې، خو هنوز هم ستونزه پاتې ده. انشاءالله مونږ غواړو چې دا ستونزه حل شي. د افغانستان د حکومت هغه پالیسي او سیاست نو ټول هیوادونه چې زمونږ په شاوخوا کې ده څه رقم چې سیاست لري، غواړو چې هغه سیاست زمونږ د تجارت او ترانزیت په برخه کې وشي. زه دا داد ورکم ټول هغه تجار و صنعتکاران ته چې سوداګری صنایع وزارت ټول د افغانستان حکومت فقط هدف داده چې مونږ د تجاران او صنعتکارانو ستونزې حل کړو، چې مونږ اصلي وظیفه هم داده.
دا سوداګری او صنایع د وزارت ویان مسافر قوقندی و چې تاسو ورسره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ابټا د تړون په څرنګوالي او په دې برخه کې پښتو ستونزو د ازادي لري عمر کاوري ده.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سربنیڅا ډلیز وژنه د بالکان د جګړې یو اسلو بګنون کې پیښه ده چې تر اوسه د قربانیانو د کورنیو لیاده نه ده وتلې. دا ځل د سربیا صدر اعظم د دې فرصت ترلاسه کړ چې د دې قربانیانو د یادګار په څلی د ګلوګېډې کېږدي. د بالکان په کورنۍ جګړه کې د بوسنیا سربیز واکونو د سربنیڅا د مسلمانانو په وژلو تورن دي. نور تفصیلی د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو.
د سربیا صدر اعظم نن د هغو مسلمانانو روح ته دعا وکړه چې په 1995 کال په ډلیزه توګه په سربرینیڅا کې وژل شوي دي. الکساندر وچچ څلور میاشتې وروسته له هغې د سربرینیڅا د ډلیزې وژنې پر قبر د ګلو ګیړې کېښوده چې هغه مهال هم د ورته کار هڅه کړې وه، خو قهرجنو خلکو په ډبرو وویشت او دې ته یې اړ کړ چې له دې ځایه پښې سپکې کړي. په 1995 کال چې د بالکان درې کلنه جګړه پای ته ورسېده، په سربرینیڅا کې شاوخوا 8000 مسلمانان، سړیان او هلکان د دې کال په جولای میاشت کې د بوسنیا سربي ځواکونو لخوا ووژل شول. د بالکان جګړې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ دوام وکړ. د سربرینیڅا پیښه په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو بېرحمانه پیښه بلل کېږي. د سربیا صدر اعظم په یوه اقتصادي کنفرانس کې د ګډون په هدف سربرینیڅا ته تللی و. مخکې و چې د جولای په 11مه سمې ته تللی و چې د دغې ډلیزې وژنې د یاد د شلمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي، خو هله د پیښې له ځایه تیښتې ته اړ شو چې لارون کوونکو د الله اکبر نارې پیل کړې او د هغې پر لورې ډبرې او بوتلونه وویشتل. د بوسنیا دغه ښار چې له جګړو مخکې 10000 کسان پکې اوسېدل، اوس د وګړو شمیر شاوخوا 10000 دی. له جګړې مخکې سربرینیڅا د بوسنیا د هوساینې یو تر ټولو د ښو امکاناتو لرونکی ښار و. د سربرینیڅا ښاروال د اقتصادي کنفرانس په ترڅ کې وویل چې هدف یې دا نه دی چې یو نوی سربرینیڅا جوړ کړي، بلکې غواړي دا روښانه کړي چې دغه ښار له جګړې مخکې څه حالت درلود او اوس په څه ډول کېدای شي چې په دې ښار کې د ژوند کولو شرایط ښه شي. د بوسنیا په درې کلنه جګړه کې شاوخوا 30000 کسان وژل شوي وو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د نړۍ بیلابیلو مشانو د لویدیزی جرمنی پوخانه صدر اعظم هلموت شمید د یو غوره سیاستوال په توګه ستایل. شمید د نشپګ نوي کلونو په عمر د سی شنبې په ورځ په خپل کور کې مړ شو. د لویدیزو اژانسونو په حواله سالم احمد سالی نور تفصیل وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نړۍ نورو مشرانو د لویدیځې جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمید د یو غوره اروپایی او سیاستوال په توګه وستایه. شمیت د سې شمې پورز د شپږ نوي کلونو په عمر په خپل کور کې مړ شو. د فرانسې ولسمشر وویل چې یو ستر اروپایي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. فرانسوا اولند وویل کله چې شمیت صدر اعظم و د خپل هېواد اقتصادي ودې لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د شمیت په وړاندې یو له لویو چلنجونو له کیڼ اړخې ډلې د سره پوز له ډلې سره مقابله وه چې د 1900 میلادي کال په مني کې پر سیاسي او تجارتي ادارو حملې د ګڼو کسانو د وژنې یا هم اختطاف سبب سوې. بلخوا د هالند صدر اعظم مارک روتی هلموت شمیت یو ستر سیاستوال بللی چې د ژوندوني پر مهال یو تاریخي څیره ګڼل کېدله. د اتریس صدر اعظم ورنات فیمن ویل شمیت د متحدې او سولیزې اروپا یو کلیدي معمار و. هلموت شمیت چې کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات و له 1904 میلادي کال څخه تر 1902 میلادي کاله پورې د لویدیځې جرمني رهبري پر غاړه درلوده. د په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه او یو وار د برتانوي پوځیانو لخوا اسیر سوی هم و. دی د 1904 میلادي کال په می میاشت کې وروسته له هغې چې سوسیال ډیموکرات ملګریه ویلی برانټ استعفا وکړه د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د نړیوالې همکارۍ د یوه طرح په توګه شمیت ستایلی چې د ده پرېکړې اوس هم په عملي کېدو دي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل هلموت شمیت نه یوازې د جرمني صدر اعظم و بلکې هغه د جرمنانو لپاره د یو لارښود حیثیت درلود. سپین ماڼۍ هم په یو بیان کې شمیت ستایلی چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وه. هلموت شمیت په داسې وخت کې د لویدیځې جرمني صدر اعظم و چې په نړۍ کې د سړې جګړې کړکیچ روان و او په 1909 میلادي کال کې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شمیت په 1903 میلادي کال په همبورګ کې زیږیدلی و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په لومړۍ کرښه کې د نازی جرمني لپاره د سرتیری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خپلو تجربو پر اساس په اروپا کې د سولې د تامین او د سړې جګړې پر مهال د مسکو لخوا د ورپیش ګواښ د مقابلې په خاطر د امریکا د شراکت اهمیت درک کړی و. د شمیت لپاره دا اسانه نه و چې د دوو لویو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ راګیر پاتې وي. د 1909 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د میزایلو د ځای پر ځای کېدو پر خلاف د ناټو ملاتړ هم څرګند کړی و چې دې مسلې په جرمني کې د ده په وړاندې اختلافات هم پارولی وه.
په کابل کې نن د زرګونو کسانو مظاهره هغه مهال په تاوتریخوالي بدله شوه چې یو شمیر مظاهره چیانو هڅه کوله د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ودانۍ ته ننوځي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره صادقانه همکاري وکړي. او د هلمند چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پرمختګ کړی.